وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
و موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي. د هغوی شمېر 250 و. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درجزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روانې پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سیمو خلک هم ورځي چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي راډیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي. د میمنې د میوې مارکیټ دکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوي کې نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اورېدل کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنگتن تیرونه پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی وی چچنی خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اتکاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کېدو وروسته په موسکو کې په ډزو وژل شو. سره لدی چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و خو هغه د بیګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیری استولی دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می دهیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د غولید مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دیني مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدای خپرونه. ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله ازمرای وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمرای تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشتې او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په عسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجار تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارن هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي خطره رسېدلې ده او ډېر ګر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته دم ترسره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمېر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیر او ګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنی مندنی څه پای فم سره شرف پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حاجو اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر حق څرګندونی به بنسټ وبللی چې ګواکې د غولیت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلی شوې. د ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټول دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بي ځای دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنې نخی او وی حکومت باید مخاوني سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ ارشاد د حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې او په دې کې څه لا هیڅ قسم د فکر مثال نه پیدا شي او نه پکې شته دی چې خدای راخته دی چې نو قسم درسونه په کې تدریس کیږي. د ان شاء الله نه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14 د ننګرهار پاچین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دیني عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دې کې باید مستند علما ځای پزې شي. دې کې داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ته کې موجود وي. د دې تر څنګه چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید دا خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خو او فکر باید څنګه وي.
د خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د ننه د دینی زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوی چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخه نیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلیرویشت کسیزه کمیسون په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشري به مولوي قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسون په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وسال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د وزنګړي حکم لمخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شوی. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحه به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غږ کنفرانس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په ځمکه ویشتلی. په دغه کنفرانس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غږ کنفرانس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو سرویش کسیز کمیسون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول، د علماو د انسجام او د دینی مدرسو تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرحو په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري، د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بڼې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې کوم عملی تطبیقي حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزنی کې په 21مه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو، سپیرکیو او بادیانو کېږي نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کې چې ښځې له کورې باندې ځي ډاکټر ته ورسی. دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی موسم کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بې غوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدیږي. دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو تنبیول کیږي.
نور لاملونه هم څه ده چې امکانات نشته په سمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتیا مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت کې خلکو بيخي زیات خراب ده. د 10 کلیسه ساتي موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما د ریاست امور زنانه ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وایي د حج او اوقافو له ریاست سره یې هم د منبر له لارې د عامه آگاهي په برخه کې غونډې نیولې دي، خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضرې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و بخصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخه یې جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې رضوان مراد وایي.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتګ او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځې افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورځپاڼې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجي سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړې دي. اویا کلن حاجي سلطان د ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشهیي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشهیي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشهیي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرنګنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشره پنځه باندې خپرونې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه او ویې ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوو لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي. موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسن د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسن د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواکیاست. اوس هم اسمت ساروان د شمسی نظام په اړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. دا آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4,000,000,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو آدرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځې تمرین د انګلستان مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم له لوبغاړو سره د اگست له شلمینه لومړنۍ شلاوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 شلاوریزه لوبې او 3 یورزینه لوبې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نائب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ په ټویټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو زمونږ میچونه را روان آرلند سره دي. هغه څنګه چې تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزي دي ورسره. کوم پرپریشن سره مونږ روان ده نو ماشاءالله ډېر ښه ده. ان شاء الله مونږ به میچونه لپاره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کوو. او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه سي دوغانو کې میاسته.
د کرکټ د بورډ لخوا په یو ورځنۍ لوبو کې د ځینو لوبغاړو نومونه ور اضافه شوي چې لاغې ډلې حشمت الله شهیدی، آفتاب علم، سید شیرزاد او وفادار مومن دي. په شلوریزو لوبو کې هم د حضرت الله ځازی، میرویس اشرف او فرید احمد د نومونو لپاره ځای پیدا شوی دی. همدارس کریم جنت هم د شلوریزو لوبو لپاره غوره شوی دی. افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه، خو تر هغې مخکې د بنګلادیش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو کې